السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې خپل کوره د ښاغلي حکمتیار ایستل او بل ځای ته لیږدول هغه ته بې احترامي بلل ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی د حزب اسلامي مشر ته د دارالامان کور د هغې هوکړې له مخې ورکړل شوی و چې له پخواني مخلو دولت سره یې د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی وه. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار دغه کور د دفاع وزارت ملکیت و نو ځکه ترې واخیستل شو او هغه بل مناسب ځای ته ولیږدول شو. د ګلبدین حکمتیار زوی د طالبانو پر تګلارو کلک نیوکې کړي او ویلي دي چې وزیران پر خپلو وزارتونو کنټرول نه لري او کابینه یې د رئیس الوزرا تر ریاست لاندې چارې مختنه بیایي. هغه د نورو نیوکو تر څنګ دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت والی خپلو کسانو ته د ورکړل شوو ملکیتونو په اړه ځواب ورکوونکی نه دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار 2014 کال کې په د پخواني پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر سره کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو کور ځانګړي ساتونکي او یو شمېر نور امتیازات ورکول شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو تنو د خوشې کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وري په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د ترونیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمال کاکړ، د کلید راډیو خبریال عتیق الله رحمي او آزاد خبریال عبیدالله احمدي د یکشنبې په ورځ هغه مهال چې د یوې غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره د ښاروالۍ هوټل ته ورغلي وو ونیول او همداراز د راه فردا تلویزیون خبریال اسلام الدین صاحبزاده یې احضار کړ او له څلورو واړو یې پلټنې پیل کړې. د خبریالانو مرکز وایي آزاد خبریال عبیدالله احمدي تر اوسه نه دی خوشې شوی، خو پاتې درې خبریالان له درې ساعتونو وروسته خوشې شوي. د دې مرکز په وینا طالبانو نوموړی خبریال تورن کړی چې د کندوز په آباد ولسوالۍ کې د ولوی پله د جوړولو په اړه د امو ټلویزیون د یو راپور جوړولو سره یې مرسته کړې. امو ټلویزیون له متحدو ایالاتونو څخه خبرونې کوي. کندوز کې خبریالانو ویلي چې د طالبانو سیمهییزو چارواکو ترینه په شفاهي ډول غوښتي چې په بهر کې میشتو رسنیو سره به همکاري نه کوي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کمیسیون د وشپېتمې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د رامنځته شوو رواني ستونزو په اړه بحث شوی دی. په دې غونډه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې اروپایي ټولنې او جاپان په مرسته جوړه کړې وه، په افغانستان کې د رواني روغتیا او د هغو ناوړو اغېزو په اړه بحث وشو چې مخدره موادو یې پر افغان ټولنې پریښی دی. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې. د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پاڼه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلی دي چې په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره 3.6 میلیون ډالره بس پنې ته اړتیا لري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږ تنه وسلوال چې د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه یې کوله ووژل. د صدیقي پر هوایی اډې د دې حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ بخونکي پوځ په نوم د بلوڅ بیلتون پالو یوې ډلې منلی دی. دا ډله د پاکستان، برېټانیا او متحدو ایالاتونو لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ویل کیږي چې په دې برید کې نوموړی مرکز نه دی زیانمن شوی. پاکستاني چارواکي وایي بریدګر هغه مهال چې غوښتل په تربت سیمه کې پوځي تاسیسات ته ننوځي ووژل شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې یو کنسرت باندې برید کړی و او لږ تر لږه 1.9 کسان پکې ووژل شول، د داعش ډلې د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو څو میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې. ماکرون زیاته کړه چې مسکو باید له دې مسلې څخه د اوکراین پر ضد د پلمې په توګه کار وانخلي.
Il faut se garder de toute instrumentalisation.
موږ باید له هر څه یو وسیله جوړ نه کړو. پر اوکراین یرغل شوی چې موږ هم غند او سخت مخالف یو، او په نتیجه کې موږ پر روسیې بندیزونه هم ولګول او د اوکراین ملاتړ مو وکړ. خو فکر کوم دا به ډیره بدبینی او د روسیې او د هغې د وګړو د امنیت لپاره بې ګټې کار وي کله دې حملې څخه د اوکراین پر ضد د یوې پلمې په توګه کار واخیستل شي.
او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو د روژې په مبارکه میاشت کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د سمدستي اوربند او د اسرائیلي برمتو د بیل قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه شوې. متحده ایالات چې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس د روسي ډلې په توګه پیژني دې پریکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړه. دا وو خبرونه که غواړی چې تفصیلی ولولې زموږ په پانه ته سر ورخکارا کوي آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د پاکستان یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د یو طالب چارواکو سره په اړوندو سوداګریزو مسئلو خبرې کوي. سوداګری پایلو ته خوښ دي.
دا ډیر ښه کار دی او موږ دې ته هیله لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي د حل شي.
بلورته پاکستان کې د 14 لکه افغان کډوالو د اوسېدو د کارتو موده 2 ورځې کې پای ته رسیدي. کډوال وایي کړای پرې تنګ شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره له حصې په لومړي ځل د سملاسي اوربان پریکړه لیک تصویب کړ. که تر پایه مو ملتیا وکړئ دا به هم واورئ چې په کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې لا هم د نکریزو دود ژوندی دی.
وطني وس الحمدلله ښه دي، خلکو ته خوښي او فروش هم ښه دی. په خوا غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو د دې پروګرام د سر راپور ته. د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی چې پرون دوشنبه کابل ته ورسید نن د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبري پیلوي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو چارواکي هله څرګنده کړي چې د دې پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز ستونزې اواري کړي. پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې په تیره پر خوست او پکتیکا د پاکستان له هوایي حمله وروسته ترنګلې شوې. تفصیل احمد تکلاور.
د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې پاکستان تیره اونۍ د یو بیساري اقدام په ترڅ کې د افغانستان په خاوره کې څو اهداف چې د پوځي چارواکو په وینا د پاکستانی طالبانو مرکزونه وو د هوایي حملو په ترڅ کې پنه کړل او د طالبانو د حکومت ځواکونو یې په ځواب کې د ډیورن لکرخې پورې غاړه د پاکستان د پوځ اهداف وویشتل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان عبدالسلام جواد ویلي چې پاکستانی پلاوی د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په بلنه کابل ته سفر کړی. لدې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی زهرا بلوچ ویلي و چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړي کول دي. پاین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی بګال آزادۍ رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې د پاکستانی پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې ستونزې اواري کړي.
دا هیئت د پاکستان راغی د نوملی زل د پاره د ډیر وخت نه وروسته دا ډیر ښه کار دی او موږ دې ته هیله لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي د حل شي. په هغه مشکلات او پرابلمونو باندې به خبرې وشي چې په ترانزیت کې او په تجارت کې د دواړو هیوادونو موجود دي. نو دا موږ په نیک پال نیولې د زومېدوارې ما چې د موقت دولت په وخت کې تګ را تګ نکیدو او دا چې اوس قانوني او انتخابي دولت راغی حکومت راغی امیدوارې چې دا زموږ مشکلات حل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې تل خندونه وو. د پخوانیو مقرراتو لمخې افغان لاری چلوونکو د پېښور او جلال آباد ترمنځ بلا پاسپورت او ویزو تګ را تګ کوو، خو په دې ورستیو کې پاکستان افغان لاری چلوونکو ته د مارچ د میاشتې تر پایه مهلت وټاکه چې له هغه وروسته باید ویزه او پاسپورتونه حتما ولري. پر دې سربیره افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستانی لوری په تیره د میوې په موسم کې د تعرفې په لوړولو سره دوی ته ترانزیتي ستونزې جوړوي. په تیره سلواغې میاشت کې د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانتینرونه چې د پاکستان په تور فهرست کې شامل توکي پکې بارو په کراچۍ بندر کې ودرول شول. د دې مواردو له تکرار او زیاتېدو وروسته افغانستان اړ شو چې چابهار بندر او هوایی دهلیز ته د یوې بدیل ترانزیتي لارې په توګه مخ واړوي. د سیاسي چارو شنونکی او د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی کارکوونکی طارق فرهادی کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر ته هیله مند دی، خو نوموړی په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کیدل به په ټوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
حیات تجارتی پاکستان آمدنش با
کابل ته د پاکستان د سوداګریز پلاوی سفر مثبت دی، ځکه په هر حال ستونزې خورا زیات دي. یو شمیر افغان سوداګرو کانتینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او باید پر ټولو مسایلو خبري وشي. دا هر څه په روان سیاسي وضعیت کې له پاکستان سره د برامته په څیر دي، خو د ټکنوکراتانو په کچه باید ټول مسایل معلوم وي، یعنی که سیاسي وضعیت ښه شي بیا به نو ډېر ژر ښېګڼه راشي.
ښاغلی فرهادی زیاتوي چې پاکستان هم افغانستان ته د یو سوداګریز شریک په توګه اړ دی، ځکه افغانستان ته د دې هیواد صادرات له 4 میلیارد ډالرو څخه څه کم 1 میلیارد ډالرو ته رالوېدلي، او ورسره افغانستان هم له پاکستان سره سوداګریزو اړیکو ته اړتیا لري. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 2 کلونو کې وروسته له هغه ترینګلې شول چې اسلام آباد تور ولګاو چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې حملې کوي. په داسې حال کې چې طالبانو دا تور پرله پسې رد کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې که افغان طالبان د هغو پاکستانی طالبانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د ده په وینا په افغانستان کې ځالې لري، نو پاکستان به له هند سره د افغانستان سوداګریز دهلیز بند کړي.
و موریدل چې ټاکل شوی کابل ته د پاکستان یو تللی سوداګریز پلاوی نن له طالب چارواکو سره پر اړوندو سوداګریزو مسالو خبرې وکړي. دغه پلاوی داسې مهال کابل ته رسیدلی چې لوړاندې د کابل او اسلام آباد اړیکې پر پکتیکا او خوست ولایتونو د تیرې اونۍ د دوشنبې ورځې له بمباری وروسته کړکیچنې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د شاوخوا 4 لسلکه افغان کډوالو د پی او آر یا د اوسېدو د کارتونو موده پای ته رسیدلې ده. دغه افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن دي او وایي چې کارتونه دې ورته تمدید شي. د کډوالو یو شمېر مدافع بنسټونه هم د کډوالو دغه ستونزې مني او له ملګرو ملتونو او دغه راز د پاکستان حکومت غواړي چې د دغه کډوالو غم وخوري. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو له حقونو د دفاع یو بنسټ چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې تر نامه لاندې فعالیت کوي، د هغو سلګونو زرو افغان کډوالو د راتلونکي او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې چې د پی او آر کارتونه لري. یاد کمیټې په خپل اکسپانه لیکلی دي چې د پی او آر کارتونه به د مارچ په 1 نیټه پای ته ورسیږي او سلګونو زرو افغان کډوال به له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې وی بنسټ ایښودونکي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری او د پاکستان حکومت باید په دې اړه خبرې وکړي او د دغه افغان کډوالو کارتونه دې تمدید کړي.
په حکومت باندې او په یو ان ایچ سی آر باندې موږ کړی دي چې دوی باید په دې مسله باندې کېنی او کم د 10 لسلکه افغانان چې کم چې پی او آر کارت لري دغه تنوي کارتونه ایشو.
هغه همدار زیاته کړ چې پاکستان 850000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړي څو په خپل خواخه له پاکستان ووزی کننو دوی به وي استل شي. په پاکستان کې یو له افغان کډوالو رحمت الله چې د پی او آر کارت لري وای لڅ باندې 40 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي او دا چې اوس له دغه هیواده استل کیږي اندېښمن دی. نو موړی ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې یو بل افغان کډوال اصل خان وایي
او دا خو دې ورته مېرمن باندې چې نن د فارو راغلي په منځ کې ترې شاته وټول لاس دا خلکو روزګار نه کړی ورور خلکو دې تاسو نه اخیستی دي خلکو مثال فرافګیانی کړی دا مشکلات څه
دا اندېخنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه افغان کډوال چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل 15 به له دغه هیواد وایستل شي خو د پی او آر کارت لرونکو د برخلیک په اړه سندې ویلي تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې و چې په ترڅ کې د قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون لا 1500 زیات افغان کډوال له دغه هیواد ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لشپاګو د ماخام تر شپاګو په لاندو څپو او د غراس د ماخام لشپاګو د سهار تر شپاګو بجو په منځنۍ یو 2290 څپو خبرونه لري. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د ورستیو څرګندونو په اړه خبرګونونه په پراخېدو دي. د تیر نظام یو شمیر چارواکو او د ښځو د حقونو فعالانو د ښځو په تیر بیا د ښاغلي هیبت الله د اوغو څرګندونو په اړه خواشنی څرګنده کړې چې ویلي دي له دې وروسته به د غرب د ډیموکراسۍ پر ضد په عام مزار کې ښځې په سنګساریږي او په درو هم وهل کیږي. دا چې دا خبرګونونه څه دي تفصیل له سنا کا کړاو.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده وروستي څرګندونې چې په کې د دیموکراسي او لوی دي سره د غسخت مخالفت او په عام مازر کې د خزو د سنگسارولو او د وهلو د سزا پر عملي کېدو ټینګار شوی پراخ پرګونونه یې را پرولې دي. له دې ټلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د مشر څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي د افغانستان خلکو پر برخلیک د دوی له خوښې پرته پریکړه کول په اسلام کې د منلو نه دي. نوموړي د اکشن بې پوراس په خپل اکسپانه کې زیاته کړې چې له دوو لسیزو راهیسې د طالبانو په ګډون په سلګونو زره بې ګناه افغانان چې مغزونه یې ویځل شوي وو د همدې شعار لاندې ووژل شول او هیواد کنډواله شو. فایق زیاده کړې چې په دې موده کې په میلیونونو خلک قرباني معلول او کډوالۍ ته اړ شول او افغانستان په ژور بحران کې ډوب شو. دغه شان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ایکس پانه لیکلي چې د افغانستان خلک په ځمکه کې د طالبانو د الهي نمایندګۍ او د هغوی د رهبرۍ لید او ښه خبر دي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د افراطي ایدیالوژۍ د بدلېدو لپاره هیڅ هیله نشته. پوروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو چارو د څانګې مشره او د بشري حقوقو فعاله رودا بفروتن وای د طالبانو د مشر وروستي خبرې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره هیلو ته د پای ټکی دی. نو موري ازادي رادیو ته وویل
گفتگو و نشست همراه طالبان
له طالبانو سره خبرې او ناستې بې ګټې دي ځکه هغوی نه غواړي چې خپل فکر او چلند بدل کړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د تعامل خبرو اترو او ټول ګډون حکومت دیموکراسي او یوې عصري ټولنې ته رسیدول پر هیڅ تیار ندی. لم دې عمل موږ لنړي والی ټولنی او لوی دي څخه اله لرو چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
عملی جدي داشته باشند.
مرحبت الله خونزاده ته منسوبه یو غږیز فایل کې چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي رادیو تلویزیون او د سینو طالب چارواکو په ټولنیزو رسنیو خبر شو. هغه پکې پر ځمکه ځان د خدای استازي بولی او وایي هغه ښځې چې د نامشروع اړیکو په لرلو وپېژندل شي په عام مزر کې د سنگسار او د درو وهلو سزا به پرې تطبیق شي. هغه د غشان د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره سخت مخالفت وکړ او وی ویل چې دوی شل کاله له لویدیځ سره جګړه کړې او شل کاله نور هم جګړې ته چمتو دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون او ځینو طالب چارواکو نن له خپلو اکسپانو د طالبانو مشر ته منسوب دغه غږیز کلب لیري کړی دی. تر دې مخکې هم د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب غږیزو پیغامونو او په تیرو 2.5 کلونو کې د هغه په اعلامیو کې په افغانستان کې د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت تل دا کوي چې په افغانستان کې د شرعي حدودو د پلي کولو په ګډون خپلې ټولې چارې له اسلامي شریعت سره سمې سره کوي. خو یو شمیر افغانان تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي شریعت په اړه د طالبانو نظر ډیر عام او په ورته وخت کې سخت دی او په دې باور دي چې د دا ډول څرګندونو تازه کېدل به سختریزي نوره هم ډیره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې د سملاسي اوربند لپاره بیګایو پریکړلیک ته رائے ورکړي. دغه پریکړلیک د 14 مثبت او یوې ممتنې رائے په کارولو سره تصویب شو. ممتنې رائے د امریکا لخوا و. تفصیل احمد تکلاو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړلیک کې چې بیګا تصویب شو، د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندې غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په ترانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي، او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید او شرطه خوشې کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یې ارغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. د پریکړه لیک ته چې طرحه یې الجزایر، د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه، د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې. متحدو ایالتونو چې د اوربند لپاره پخوانی پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو، د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان خودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتنیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرایلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملی کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فان دیر لن تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترنګ ته د بشری مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتریش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په ترانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډېره برخه د اسرایلو د تیرو 2 میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخلو، خو مخکې تر دې راځو دې راپور ته چې په کندوز کې لا هم د نکریزو کارولو دود ژوندای دی. د یو شمیر کندوزیانو په وینا چې نکریزې د نجونو او ښځو د سنگار توکو یو مهمه برخه ده. پر کندوز سربیره د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې ښځې نکریزې په ځانګړو خوښیو او دغه راز د اختر په شپو ورځو کې په لاسونو او پښو ږدي، او دغه نکریزې بیلابیل ډولونه لري او دغه راز د نکریزو خپل سټایلونه هم بیلابیل دي. تفصیل اجمل آریانا.
کندز کې د خلکو ترمنځ د نکریزو دود لا هم ژوندی دی. د نکریزو کارولو دود په افغاني ټولنه کې له ډیرو پخوا کلونو راهیسې رواج لري، ځکه د افغان ښځو د سینګار توکو یوه مهمه برخه بلل کیږي. د خوښیو پر محفلونو سربیره د اختر په شپه افغان میرمنې او نجونې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه دغه دود له ډیرو پخوا کلونو راهیسې نسل په نسل را انتقال شوی او لا هم رواج لري. د کندز ښار یو اوسیدونکی 40 کلن ننګیالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خینا دغه موضوع سنتي مردم است که بهدر از همو زمانهای سابق استفاده می
ډیرو پخوا کلون راهیسی په افغانی ټولنه کې رواج لري. د اخترونو او نوروز په شپه او د غراز د ودونو په محفلونو کې نجونی او ښځې خپل لاسونه او پخې پر نکریزو سره کوي، ځکه نکریزي د ښځو د سنگار یو برخه هم جوړوي. زه هم دلته راغلم چې د ماشومان لپاره یو اندازه نکریزي واخلم، ځکه په اختر کې ماشومان نکریزو ته خوشاله کیږي.
د نمړي ولایت یو بل وسیدونکو نوروز ګلوای د اختر د رسیدو په خاطر پر دې سربېره چې خلک نوې جامې جوړوي، بلکې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو او میرمنو د خوښۍ لپاره نکریزي هم پیری.
خینا خو دې په خاطر په خوشحالۍ په خاطر باندې استفاده کوي او دغه د اختر په شپو ورځو کې ډېره استفاده کیږي. نو نو دائما دائما عمر تخمینا 25 درې شپې ته کلام دی یم کنه چې هم دغه خلک استعمالی استفاده کوي، ډیره ښه شی دغه لري، خاطرات لري.
د یاد ولایت یو بل وسیدونکی مرتضی بیا وایي په نوروز اخترونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د ماشومانو لاسونه په نکریزو سره کول هغوی ته د خوښۍ احساس ورکوي.
خینا ته دا رسم رواج ده، خصوصا کندز کې دا په ډېرو ولایتو کې دا رواج ده او سناتم ده. په اخترو کې په نوروزانو کې دا خلک په شپې لخوا نه استفاده کوي او دا رواج په ټولو ولایتو کې شته. خینا کوم زه معلومات لرم سناتم ده.
عبدالبصیر چې د کندز ښار د اتارې راسته کې دکان لري، دی هم وایي چې د اختر ورځو پوره نږدې کېدو سره د هر ډول نکریزو پلور زیاتیږي.
نکریز خو مختلف دی، اوس هر رقم دی، مختلف دی، نو هر کمپنی گان دی، پاکستانی هم پکې راځي خو وطنی هم پکې شته. اوس وطنی اوس الحمدلله ښه دی، ریزلټ هم ښه دی، خلکو ته هم خوښي او فروش هم ښه دی. پخوا غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
پر اخترونو سربیره په افغاني ټولنه کې اند دی واده یو شپه هم د نکریزو شپې په نوم یادیږي، چې د زوم کورنۍ د شپې لخوا د ناوې کور ته نکریزي وړي او د نکریزو شپې په اړه ګڼ شمېر افغان سندرغاړو په پښتو او دري ژبو سندرې هم ویلې دي. که څه هم په افغانستان کې له څه باندې څلور لسیزو راهیسې جګړو، بې ثباتۍ او کډوالۍ د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیزه کړې ده او له امله یې ځینې سیمه ییز دودونه او رواجونه د پخوا کلونو په مقایسه یو اندازه پیکه شوي دي، خو د نکریزو دود لا هم ژوندی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساس سپاړی کیما. د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غلې د ټولې ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سره سوال، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلې دي، دی و لاس دی و پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پول راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړی زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته اونیزه خبرونه د زهرو کاروان خبرې دوته چمتو ده چې تر ډیره په افغانستان کې د مخدره موادو د کارونې پر ځانونو په کې راپورونه او اړوند مسلې راخستل کیږي، خو اوس په کابل کې د سهار شپږنیمه بجې کېدونکې دي. مخکې له دې چې دا اونیزه خبرونه درته نشر کو، پام وکړئ د خبرونو لنډیست.